نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس دی تشرغ لاست زمل علي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. نن پر دې موضوع خبري کوي چې طالبانو په هرات کې لښ پژمو ټولګي پور تنجوني کورسونو ته لټک څخه مانی کړی. د یو نوی راپور لمخې چې د اکپس ادارې خبر کړی دی د طالبانو حکومت په تیرو شپږ میاشتو کې لښ تر لږه شپږ داسې فرمانونه صادر کړي چې د افغانانو د ژوند پر بیلابیلو اړخونو مستقیم اغیز لري. دغه راپور وایي چې د طالبانو ډیری کړنلارې او فرمانونه د ټولنیز کنټرول په اړه دي او د اکثرو هدف ښځې دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره نن د ښځو د حقونو فعالانی اغلی عادله بهرام نظامی او څیړونکي او مدني فعاله وژمه سایل میلمنی دي. د نجونو پر کورسونو د ممنوعیت په اړه به اول یو راپور واورو او بیا به له میلمنو سره خبرې پیل کړو.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیزونو په دوام په هرات ولایت کې لښپګمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د کورسونو د دروازو بندول د نجونو زده کوونکو سخت اندېښنې راپارولي. د یو کورس زده کوونکي حسنا ازادي راډیو ته وویل چې پرون سه شنبه د کورس د مسؤلینو له لوري نجونو زده کوونکو ته وویل شول چې تر دوهم امر پورې کورس ته ورنشي.
اولی زموږ پر وړاندې د پوهنتونونو دروازې وتړلې چې زموږ روحي وضعیت ورسره ډېر خراب سو. خو له دې وروسته زه د انګلیسي ژبې د زده کړې لپاره کورس ته تلم. یو څه مې وضعیت ورسره ښه سوی و، خو پرون موږ ته وویل سول چې تر دوهم امر پورې نور کورس بند دی، تاسو نور مه راځئ. زما په ګډون ټولو نجونو زړل. دا د زده کړو په برخه کې زموږ وروستۍ هیله وه او دا هم زموږ پر وړاندې وتړل سو.
د هرات ولایت یو اوسیدونکي چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي هم دا مسله د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې د علم زده کړه د نجونو حق دی.
زن هم نیاز داره به درس،
خزه هم د زده کړو حق لري. الله جل جلاله د خزو لپاره زده کړه فرض کړې ده. نجونې هم باید د هلکانو په څیر زده کړې وکړي ترڅو هیواد مو پرمختګ وکړي. نجونې هیله لري چې ښه راتلونکی ولري. تاسو باید د نجونو ملاتړ وکړئ. د نجونو پر وړاندې باید د زده کړو دروازې پرانیستل سي، ځکه دا یوه مهمه اړتیا ده.
دروازه به روی دخترها بند باشه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه په هرات ولایت کې تر دوهم امر پورې کورسونو ته د نجونو په تګ بندیز لګولې. د هرات د پوهنې ریاست په یو مکتوب کې چې تازه یو کاپي ازادي راډیو تر لاسه کړی راغلی چې په دولتي او شخصي ښوونځیو کې ل شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته په کورسونو کې د دوی په وړاندې تر دوهم امر پورې هم زده کړې بندې دي. په مکتوب کې ویل شوي چې دا پریکړه ل شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو د بندیز په برخه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د فرمان له مخې شوې ده. په هرات کې د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو بندول نه یوازې نجونې زیانمنوي، بلکې د هیواد په اقتصادي او سیاسي وضعیت هم منفي اغیز لري. د ښځو د حقونو فعالې زرکی مالیار ازادي راډیو ته وویل
پنځونو باندې د تیار سرداده چې دی مایسه کیږي د خپل ځان نه یو نو کرکه پیدا کوي. هم په ټولنه باندې اثر ده، هم په دې باندې کله چې دوی دي کارونه کې دوی دي احتیاج دي یو بل چا پورې تړلې دي او دوی دي خپل په خپلو پښو ولاړې نه دي. کله چې د ټولنې نیمه برخه چې هغه خویندې دي فلج کړی شي نو طبیعي ده چې اقتصادي پرمختګ کې د هیواد په سطحه دا تاوان ده. سیاسي اغیزې موږ تاسې وینو خو د خویندې په مخ باندې د
دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې سمو د مخکې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو حکومت په افغانستان کې واک ته تر رسیدو وروسته ل شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې په زده کړو بندیز لګولې. د طالبانو دا بندیزونه که څه هم په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو ظاهرا لیدل کېږي چې طالبان د خلکو او نړیوالې ټولنې د غوښتنو په خلاف په دې برخه کې خپل محدودیتونه ورځ تر بلې پراخوي.
اوریدونکو تاسو زموږ راغله ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. په دې خبرونه کې د خبرو لپاره را سره ملمنې د حقونو فعالانی اغلی عادله بهرام نظامی او څیړونکي او مدني فعاله وژما سایل ګډون کوي. دوی دواړه زموږ سره د سټوډیو سره وصل سوي دي. دواړو ته شرغ لاست وایم او مننه کوم چې وخت مو وایستې د دې خبرونه کې د ګډون لپاره. اغلی سایل، لمړی پښتنه بس تاسو څخه وکم، لکه تاسو چې اوریدل د شوزو او نجونو د حقونو په برخه کې د طالبانو لورستوي بندیزونو یو همدا په هرات کې د نجونو پر کورسونو بندیز دی، استاس په نظر دا د نجونو د حقونو په برخه کې څومره ضرر رسوونکی اقدام دی؟
سلامونه ملاله جان، تاسو ته او تاسو درنه ملمنه ته. دا خو ډیر یو واضح خبره ده چې بې تعلیم ښځه د خپلو حقونو او مسؤلیتونو په اړه ناپوهه پاتې کیږي کله چې هلته تعلیم نه وي، او یو داسې ټولنه چې هلته ښځه یې بې تعلیمي ناپوهه یې خپل حق په باره پوه نه سي، نو هلته بې عدالتي او بالخصوص سړی او ښځو ترمنځ د تاوتریخوالی ډېر زیات زیاتېږي. یو تعلیم یافته مور کولای شي لکه خپل د ماشومان ښه روزنه وکړي، د هغې روغتیا ته یې پام وسیږي. نو طالبان چې دا کوم بندیزونه لګوي دا دې دپاره دوی کوي چې یو بې تعلیم کورنۍ د هغې ماشوم دوی خپل ګټو دپاره کولی شي استفاده وکړي، هغې نه یو داسې جنګیالی جوړ کړي چې د هغې ژوند د هغې ځان ټول د طالبانو د کنټرول لاندې. نو زه فکر کوم دا یو ډیر سیستماتیک او ډیر په هغه خپل په پلان باندې پوه دا تصمیمونه دوی اخیستی تر څو افغاني جامعه افغاني ټولنه همداسې شاته پاتې، د هغې ښځه او څونه چې ښځې دي هغه ناخبر پاتې سي، ناپوهه پاتې سي، ونشي کولی چې خپل حقونه خبر سي. حتی خپل هغه اسلامي حق چې ده چې خپل اسلام کې دا ویلی سوی چې تاسو تعلیم وکړئ، د یعنی هر تعلیم لپاره چین پورې لاړ شئ، د دې معنا چیرته چې هر انسان که هغه ښځه یې که هغه سړی یې هغه باید خپل هغه کوم اساسي حق چې د تعلیم هغه ته رسیدګي وشي کولی. او په افغانستان کې خو موږ او تاسو ټول پوهیږو چې څومره چې تعلیمي بنسټونه وو هغه د اسلام په قوانینو باندې او افغاني قوانینو باندې پوره وو، اما له کومه ورځ نه چې طالبان راغلي دي کوم هغه مشکلات چې هغوی مخې ته راوړي او دا بندیزونه یې په کوم اساس باندې چې لګولی هغه نه حقیقي اسلام سره کوم تړاو لري او نه د پوهانو له نظریاتو سره هم کوم تړاو لري، دا هم اسلام سره په ټکر کې دي او هم د افغاني عنعناتو سره په ټکر کې دي.
مننه آغلی سایل. د عادله بهرام نظامی صاحب تاسو څخه به بل پوښتنه وکم، زه غواړم چې تاسو نظر هم په همدې برخه کې واخلم. تاسو واوریدل چې په وروستیو کې د طالبانو کوم بندیزونه چې دوی د ښځو او نجونو پر وړاندې باندې یعنی ورځ په ورځ زیاتوي، په دغه کې یو دا دی چې په هرات ولایت کې د نجونو پر کورسونو باندې دوی بندیز وضع کړ. تاسو په نظر باندې دغه د نجونو د زده کړو په برخه کې څومره یو لوی ضربه ده؟
ډیره زیاته مننه میرمن بشیر، تاسو ته ستاسو تخنیکي همکارانو ته ډیره قدرمنه میرمنې ته او د راډیو ډیرو معززو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا چې د درې کالونه زیات شو چې دا روان حالت په خلکو باندې تپل کیږي او د افغانستان په سیاسي وضعیت اقتصادي وضعیت او ټولنی په اجتماعي ټولنه کې یو منفي اثر چې روان دی. دا بار بار په دو مسله باندې خبرې شوي، هو بار بار موږ دا په ډیرو سختو ټکو غندلي دا خبرې، نو هو سیمه باندې چې دا په هیڅ حصولو کې نه په اسلامي حصولو کې نه په غیر اسلامي حصولو کې داسې یو څه روان دي. تاسو که د نړۍ یو د سیمې هېوادونو ته متوجه شي، هېڅ داسې هېواد پیدا نه کوي چې په دوه سیستم باندې هلته یو نظام روان وي چې هغه نیم ټولنه په کور باندې وانه کړه. دا دوه خطرونه دا رقم چې تاسو قدرمنې میلمنې ورته اشاره وکړله چې په کورنۍ کې څومره منفي اثر لري، دومره به په ټولنه کې منفي اثر لري. دا بار بار مې خپلو خبرو کې په دې باندې ډېر تاکید کړی دی چې نیمه ټولنه چې تاسو د تعلیم تربیې نه د سواد د حقه بربهده کوي، واضح خبره ده چې هغه یوه مور ده په راتلونکي کې او اوس یوه مور ده ځلې موران لان. نو دا هغه څه دي چې په راتلونکي کې د نجونې د افغانستان حساسي او بنیادي تداب جوړي. تاسو چې یوه مور چې د کورنۍ اصلي بنیاد دی او اصلي تداب ده، هغه په خپل اولاد تربیه کې څومره حساسي رول لري، د کور په نظم کې څومره حساسي رول لري، د کور په سلو ثبات کې څومره حساسي رول لري. همدا چې دا یو سالم اولاد تربیه کې ټولنه کې هغه ټولنې ته یو سالم اولاد کله چې وړاندې کیږي ټولنې څومره تاثیر گزاره ده دغه سالم اولاد د شتون او کله چې هغه د هیواد په سطح ورته دقیق شو هم خپل اثرات لري. نو اوسنی حالت چې په افغانستان کې روان دی ورته غمجن ډېر یو او ډېرې الیدلې ورته لیږو چې دا حالت باید په هر زر ته زره باید د دو وضعیت مخه ونیول شي او تاثیرات یې د سیاسي لحاظ د اقتصادي لحاظ د اجتماعي لحاظ ټول ډېر واضح دي چې ډېر غټ منفي اثر د افغانستان په راتلونکي کې لري. موږ د خوست چې ورته ګورو افغانستان بېرته پیړیو کړي په شا ولاړو نو تاسو که نن پرمختګونه په نړۍ کې وینئ تاسو که د کشفیات په نړۍ کې وینئ څوک هر هغه پرمختګ وینئ هغه تنها نارینه نه و چې دا پرمختګونه یې په نړۍ کې منځ ته راوړي دي. هر هیواد نرو ښځې تلاش کړی دی چې خپل هیواد یو داسې یو اساسي او بنیادي نقطې ته ورسي وي چې په هغو کې د هغو هیواد وګړي په اسودګۍ ژوند وکړلی شي. کله چې نرو ښځې دواړه لاس ته یو کیوي او د هیواد په آبادۍ کې ډېر اساسي رول لوبولی شي. نو کله چې موږ افغانستان ته ځیر شو د افغانستان د څلور لسیزو زیات ناورین د جنګ او پس د هغو نظامونه یا په جنګ یا نی په نیمه سوله چې غلي تللي هغه خپل مشکلات غټ مشکلات لري اما هېڅ وار په داسې سویه یو بندیز په نیمه ټولنه نه وه لګېدله. نن زه د خپل ارزیابي چې لرم د افغانستان اوسنۍ وضعیت چې ده یو آگاهانه کار دی دا د افغانستان د دښمنانو د افغانستان د پیشرفت مخه نیسي او نه غواړي کسان چې افغانستان د نړۍ او د سیمې سیال وګرځي د افغانستان د قدرت د افغانستان د آبادۍ نه د افغانستان د سوکالۍ نه د افغانستان دښمنان حراس لري ډار لري وهم لري. دغه وهم په خاطر چې دی په جنګونه یې سازماندهی کرد د قومونو په کت کې جنګونه جوړ کړل د ژبې په کت کې جنګ جوړ کړ افغانان یې د ژبې په نامه د پښتو د پارسي د تاجکو د پښتو د شیعه او سنی په هر شکل چې دی هغه مهارتونه چې دی د افغانستان د بربادۍ په خاطر باندې په لاره واچول دی چې بریالي نه شول. بالاخره د دی خطرناک ترین پلان چې نیمه ټولنه دی په کور بندیوانه که او د افغانستان د حقیقي پیشرفت او د حقیقي سوله او د ثبات بې بهره که په دو باندې تقریبا په دو درې کالو یا درې نیمو کالو کې دی بریالي شول چې دا د افغانستان د خلکو دپاره د منلو وړ خبره نه ده. خو هی کاشکې چې د افغانستان خلکو زه درک لرم د افغانستان د خلکو نه په داخل هدف مې د افغانستان په داخل کې دی زه پوهیږم چې دی په څه حالت کې دی نه تنها د ښځو د تعلیم مسله ده د بیکارۍ مسله ده نه تنها د ښځو د بیکارۍ مسله ده چې نارینه هم هلته په تاوتریخوالي کې تاسو وینئ چې څومره بیکاري څومره فقر په افغانستان کې روان دی څومره ماشومان هم د خوارځواکۍ سره تهدید کېږي. دا هغه ټول څه دي چې درک یې لرو اما بیا هم د ما خواهش دا دی چې هی کاشکې د افغانستان خلک که په داخل کې د کور دننه دي یا که په بهر کې دي دې لاسونه سره یو کړي وای یو غږ شوي وای او په دو مسلې ته یې په یو غږ د صلحامیز لارې د نه ځواب ورکړی وای. موږ وینو چې د افغانستان بهر هر په افغانستان کې خو دا تشکیلات ډېر سخت دي چې کار وکړه اما د افغانستان بهر تاسو هم شاهدانې د ژورنالستانو په صفت باندې چې په هر هیواد کې په هر کنج و کنار د دنیا کې ټولنې جوړې دي ائتلافونه جوړ دي ګوندونه. جالبه دا ده چې په افغانستان کې هېڅ قانون نشته دی او په بل هیواد کې هم چې څومره دی اجازه دو لري خو لري چې دی فعالیت وکړي که اصول د دموکراسي دي اما راجستر په حق خو نه لري حتی ګوندونه دی جوړ کړي دي. ولې دا افغانستان خلک د اوسني غټ خطر چې د افغانستان د تباهۍ لپاره ډېر غټ پلان به هوس په عملي کېدو کې دی دی ولې نشته یو کېدای شي. موږ وینو په نړۍ کې هېوادونه چې وګړي یې څه رقم د یوه ناخوالو په مقابل کې ودرې اما د افغانستان خلک اوس هم یو کېدلی نشي. نن د افغانستان میرمنې که د تعلیم و تربیې نه او که د کار نه په کور کې نه ول کېږي دا تصور د افغانستان به خصوص نه طبقه نه کا چې د ایت یو عادی مثلا معلوم شي تک افغانستان ټولنه لرنه سالاره ټولنه بده کې شک نشته چې هلته به دې پیاوړي کورنۍ چې ځان دموکراتان بولي ځان په همدا بولي بیا هم په شکل چې باید ښځو ته ارزښت ولري دومره ارزښت نه ورته لري دا خبر ورته عادي ښکاري که د نرینه ورته دا خبر عادي نه ښکارېدله په ټوله دنیا کې په د افغانستان نه کله چې یو غږ جدي ټولو به لاس یو کړی و موږ نه یو چې د نظام د تغییر مثلا هدف نه دی دلته اوس په هو باندې بس نه دی ضرور هم نه دی بس په دو دی چې څه رقم د میرمنو دو مشکل ته د حل لاره د دو مشکل ته د حل لاره دا ده موږ په بهرنیو باندې دا نه شو حل کولی چې څو افغانان څه یو نه شي د مسلې ته د نه ځواب نه کا غږ جګ نه کا دا مسله یوه خطرناکه موضوع ده چې دښمن په دو کې ډېر بریالی دی د افغانستان دی د پیشرفت مخه نیول کی د افغانستان د بدبختۍ او دروازې خلاصي د دوه مسول به هر وګړی د افغانستان په داخ به افغانستان دننه دی چې به هر تاریخ ته به جواب کوي مننه
مننه ستاسو څخه اغلی نظامی اغلی سایل ستاسو څخه په پښتنه وکم تاسو اوریدل چې اغلی نظامی ویل چې د شذو د ټولنې څخه حذفول یوازې شذو ته زیان نه رسوي بلکې نارینه ته هم زیان رسوي او په دې خاطر باندې دوی په نظر نارینه باید د دې ستونزې لپاره ژغ پورته کی ز ستاسو پام وغه راپورته اړومه د طالبانو د حکومت عامه روغتیا وزارت ویل دي چې په افغانستان کې د ولسوالیو دو اویا فیصد اوسیدونکو ثانوي روغتیاي خدمتونو ته لاسرسي نه لري. د طالبانو د حکومت عامه روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالي پرون چې چهارشنبه و په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د افغانستان له 300 ولسوالۍ څخه یوازې په درونو وکي روغتیاي مرکزونه ست. خو په خپل طالبانو په طبي انسټیټیوټونو کې لا هم د انجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. انجونو ته د اگزیټ د ازموینې اجازه ورنکړل. بیا هم شذینس کولای چې جواز تر لاسه کړي چې ډاکټران یې او د ټیپ په برخه کې دوی خپل عملی کار پیل کړي. ستاس په نظر دا پریکړه د شذو لپاره د اقتصادي اړخه او د روغتیايي اړخه څومره ټکان ورکوونکې ده؟ په داسې حال کې چې په خپل طالبان شکایت کوي چې د دوی سره روغتیايي خدماتو کې باید نور سہولیتونه ورته رامسته سي، اسانتیاوې رامسته سي، خو بیرته بیا پر شذو باندې په خپل بندیز لګولې دي.
وګوري لکه نه چې دوی دا بندیزونه اول خو په مکتبونه ولرول او اوس دا سو وخت مده مخکې چې په نرسونو او پارامډیکل سټاف باندې دوی دا بندیزونه ولګول دا ډیر یو واځي پیغام وو دا بین المللي سمرا چې دولتونه دي بل خصوص امریکا چې دوی باندې ډیر مهربان دا او کومکونه مرتکی اما تقریبا میاش مخ کې ناروی د دوی سفیر په ناروی کې لکه ورسره ارتباطات د سفارتي ارتباطات قطع او هغه نفس دوی دا اقدام وکړو. دوی ته معلوم ده چې هم دا وس مرګ میر د میان چې کوم دی هغه تقریبا 9% نه هم زیات سوی دی. شزه ډاکټران ډیر زیات کم دي په کابل خار کې به یو څو د نیوخو سونه چې تاسو لري سیمه ته ځي آلته بيخي ستنه دي ته هم معلوم ده چې ډیر زیات مریضان زمونږ بل خصوص هغه زنانه چې زنانه تکلیفونه لري هغه مجبور دي چې سفر وکړي لکه نږدې ملکونه ته ایران سو پاکستان البته بیشتر آلته سفرونه کې او په ډیر مشکلاتو باندې غیر قانوني لارو باندې ځان رسي. ډیر خلک داسې دي چې په همدې سفرونو کې په لارې کې ځان ورکې شهیدان کیږي. ټول نخبه خبر دي بیا هم دوی امدا د شوزو د ناتواني یا د شوزو امدا مسله یو قسم خپل ځان مقصود لپاره یا سیاسي مقصود لپاره استفاده کوي. دوی په شوزو باندې د فشار لري ترسو بین المللي سونه چې مملکتونه دي هغه دوی ته توجه کوي. دوی ته دوباره د دوی خواستونه چې کوم دي هغه ومني. تیر میاش امریکا تقریبا 1.3 میلیون
ډالر دوی ته کومک خپل د کومکونو راپور نشر کړ. نو دا 1.3 میلیون ډالر چې کله افغانستان ته راځي څه د پاره راغی؟ خو حتمن دوی د بشري کومکو نامه لاندې یا عنوان لاندې افغانستان ته دا پیسې لیږي. دا پیسې چیرته لاړ؟ دا یا دوی د افغانستان خلکو په بهبود لپاره استفاده وکړو؟ نه. خو لږ چې اخوانه دوی باندې فشار کیږي، تاسو ته دا هم معلوم ده چې افغان شزې کم شزې چې دوی مقابل کې ولاړ دي، مختلف یورپین مملکتونو ته ځي، د دوی تاوتریخوالی یا کم سخت قوانین چې وضع شوي دي د هغې مقابل کې قانونونه غواړي چې پاس کړي. یورپین پارلمنت دوی ډېر زر به دوی باندې قانوني اقدامات به کوي، د هغه د نتیجې د وجې یا د هغې د ځواب دپاره طالبان دا اقدام وکړو چې کوم نرسونه چې دي افغانان، کوم ښځینه ډاکتران چې دي، هغوی باندې بندیز ولګي. یعنی دا هغه آخري د دوی زور و چې غواړي دا رقم وښایي. نو په داسې یو حالت کې چې دوی یوازې شیزینو ته نقصان رسوي، دوی پوره افغاني ټولنه ته لګیا ده نقصان رسوي. یو کور کې چې یو مور مریضي، د هغې هغه کور سیختان که د هغې خاوند دي، هغه مجبور ده چې کار روزګار ونه کړي، مجبور ده چې خپل هغه مېرمن په بل ملک ته ویسي، مسافر شي، مهاجر شي، خوږ سي او ګار سي، هم روحي د نګانه او هم اقتصادي د باننه ځان زخمي کړي. نو دا خو پوره زموږ هغه افغانستان یو کلچرل یا سوسایټي سیستم چې کومه ده، زموږ هغه یې ټول دوی فالج کړی ده، فالج شوی ده. دوی دا کار قصدن کوي، دوی دا کار په ډېر پوهه کوي، صرف دې لپاره چې نړیوالو باندې دوی فشار راوړي، خپل هماغه مقاصد چې کوم دي، چې ټولو ته واضح خبر ده چې دوی غواړي په رسمیت وپېژندل شي چې هغه هم د افغان ښځې ده چې ننه پورې د دوی مقابل کې ودرېدلې دي، او دوی نه پرېږدي چې په رسمیت دوی وپېژندلی شي. او دوی د هماغه دپاره ښځو باندې دونه ظلمونه کوي یا هغه بندیزونه لګوي تر څو خپل مقاصدو ته ورسیږي.
آغلی سایل مننه. آغلی نظامی زبستاس څخه پښتنه په دې برخه کې وکم چې د خلکو ستونزې څومره زیاتې دای سي د دغه بندیزونو سره. زه غواړم چې یواری تاسو ته او اوریدونکو ته د ځینو خلکو چې زموږ سره خبرې کړې دي، د هغو ځینی خبرې واورم. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ یو اوسیدونکي لالګل له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی په خپل سیمه کې د روغتیا مرکز د نشټوالي لامل ارسیوی دي چې د درملین لپاره اوږد مزال وکړي. د ویل دي چې دلته چې ناروغ پیدا سي په موټر کې ښینو او جلال آباد شهر ته وړو چې 15,000 افغاني یوازې پر کرایه باندې دي. او د ویل چې زموږ په سیمه کې کلینیک نشته چې د ناروغانو درملنه پکښ وسی. د جوزجان ولایت د لپجار کلی او یو اوسیدونکو علاودین هم د همدارز یو شکایت کړی دی. د ویل دي چې روغتیاي مرکزونه دومره لري دي چې خلک ریکشا یا سراچا کرایه کوي او خپل ناروغ د شپې وی کده ورځي وی مرکز ته وړي. یو کلینیک تر ډیره شدید اړتیا ده چې دلته باید وي. دا د خلکو خبرې دي چې دوی حتی د کلینیکونو د نشټوالي څخه شکایت کوي. نو تاسو بیا په دې اړه باندې فکر وکړئ چې د ښځینه طبي روغتیایي کارکونکو نشتون به څومره لوی ستونزه وي. اغلی نظامی ستاسې نظر غواړم په دې برخه کې چې ولې مهمه ده چې باید د روغتیایي کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو د جوړولو تر څنګ باید هغسې ترین سوي او په زده کړو سنبال ښځینه سټاف یا ښځینه کارکونکي چې د طبي برخې خدمات ورسولای سي هغه هم مهم دي.
ډېر اساسي بنیادي سوال دی چې د هر انسان څخه دا پیدا کیږي چې په ناروغۍ تعلق لري، په دواړو پورې تعلق لري. اوسنی وزن چې په افغانستان کې حاکم ده که راشونه شاته ولاړ شو، کله چې جنګونه وو په هغو سیمو کې چې جنګ ډېر وو، د دو پرابلمو سره وخته ډېر هغه مخامخ وو او تلاش با د وخت نظامونو دو تا کار چه پتر اکم مکرلش یو تیم او محل تا دی هد اقلا که دخمن صدمه ورته و نرسی هد اقلا نیدوی تا دای که ها با گو خلکو تا کمک کن. موږ به چې دا دا به یو وخت به د جنګ په کار کې او موږ به یو ځوان نسل وو چې تربیه کې او دو لرو پرتو سیمو ته به حتماً موږ دومره سې ته ځانونه ورسو او دا مرسته به د دې سکو. نو راغله لطف دو سوال جواب کړم. وګورئ چې اوس که د زه خو د افغانستان دننه نه یم چې زه پرې وکړم چې څومره هلته خبر ده، خو که هر څو سوله وي پکې، که هر څو قراري وي پکې، چې یو غریبه کورنۍ چې په هغو کې لور خور مور مریضه وي او ونه شي کړلی چې هدا قل هم د څلور زرو یا درې زرو یا دوو زرو یا کمو زیاتو کرایه ده لاس را وړي چې د یولسوالۍ نه په مرکز لور دا مریض واضح خبر ده چې هغه مریض ضایع دی او د بینه نو د دو زیان ټولنې ته خو به یوې خواته کېږدو. فکر وکړه چې څومره کورنۍ د بدبختۍ ته مخامخ کېږي، نن خو که د طالبانو مشران د خپلو کورنیو نظرونه ټول دي یا ی اولادونه په خارج کې دي، څه دی په خارج کې دي چې تابن دي که نور نه وي په پاکستان کې خو پراته دي، اما هغه د دې ستاس صفوف یې هغه یې خور لري مور لري ښځه لري خپل مریض سره قن کوي ټول خو یې داسې نه دي چې د یو سره ټول لوته د امکانات برابر دی، دی به ټول د خپلې مېرمنې لورانې خورانې د بل ملک ته تداوي کوي. د دو بدبختۍ څه خو دی هم لاس ګریوان دي، دا بدبختي خود دې هم ګریوان ته لاس اچولای دی. نو دا واضح خبره ده چې دا یو ډېر غټ خطر دی، بار بار ویل چې ډېر غټ خطر دی. من چې د دوی چې د افغانستان ټولنه د مکتبونو د تړلو د پانتونو د تړلو نو په ذریعه ساتتي همدغه رقم د کورنۍ شیرازي د کورنۍ صلح او ثبات د دغو لارې نه نور هم صدمه ویني. ام که بس اکالتا کن مریض وی تاس فکر رو که چه آغا پیسه و نلیری تمره مواجی کی پو کرنه که تا حالات مخی ترسی تمره روانی حالتون هر که تمره خرافی از در افغانستان خلق عجیب وجل کی آغا یو مطال آوی دست یو وجنه چه وینه و نسیتی من هاگ رقم وجل کی پر روانی حالتون آخده کی طولنه شاته ما شاتی غته صدمه د افغانستان په هر حالت کې نه په هر وخت کې لیدي دا کوم هو سره شوې چې دا د سعیده نو کې شک نشته چې دا به د یو فشار په دوه چې چې تو درګوي خارجيان په رسمیت و پیژني دا که شک نشته دا خبر خو صحیح راشي بیخ نه به صحیح هغه کو. اما دا بدبخت دومره فکر نکاد چې دا د ما کور کې چې د ما خور د ما مور د ما لور د دغه مرزه چې زنی نارینه ته وروستای نشم دا په کور کې مړه کینی دا د بینه چی دا د ما کور ته څومره صدمه ده که یا دا دوازه خبر ده چې دی ته که دا ارزښت نه لري یوه نوی بله خور و مورم ورته ارزښت نه لري که دا ورته ارزښت نه لري مېرمنې هدف می ده نو دلته خو به ارزښت ده اما خود تداب و حساس ده افغانستان ته ډېر غټ خطر دی، ډېر غټ خطر دی، ډېرې ناخوالې له ورځ تر بلې زیاتېږي، ورځ تر بلې به زیاتې شي. بیا ویم چې په دوکې د افغانستان د دښمنانو ډېر غټ لاس دی، د هر لحاظه موږ د خوست د افغانستان خلک وینو چې روانن، هېڅوک که په بهر کې دي که د کور دننه دي رواني حالتونه یې جوړ نه دي، نو پس ته دو به د څومره نور پر رواني حالتونو به آخته کیږي، څومره صدمه به د افغانستان خلک نور ویني او څومره به افغانستان صدمه ویني او د لیوانو ځاله به ګرځي هلته ورځ ته بلې به هلته د غلې مسله، د ترور مسله، د قتل مسله. دا واضح خبر ده چې کله په یو ټولنه کې ناخوالې منځته راغللې او فقر لمن وغوړوله، فقر تغار وغوړو، هلته ډېرې تبایي منځ ته تللی شي. یعنی زه هیڅ الفاظ دو ته نه لرم چې زه څه رقم الفاظ دو ته بیان کړم چې څومره خطر دی، څومره ناخوالو ته مخ دی. خو د چا خبره وي تشه لاسه د ما دښمنه، نن به نو مجبور زه د یوې مور په صفت، د یوې لور په صفت، د یوې خور په صفت زه دغه یو متل تیر کړم چې موږ ډېر تشلاس یو د دغو یو غش ناورین په مقابل کې
تشلافون په دوه معنا ده چې موږ نشو یو کېدلی، موږ یو غږ کېدلی نشو. که یو غږ شوي وای موږ نه خارجي ته ضرورت لرو، ولې د نور هېوادونه یو بل ته دومره تړلي نه وي نظامونه چې ولا د نظام کې دغه تغییر راشي تغییر رانشي زه د بل حکومت نه دا شی لاس ته راوړلی شي. موږ ولې په خپله د خپل کار په خپله نشو کړلی چې بیا نورو ته فرمایي. نو زه هیڅ الفاظ نه ورته لرم. زه ډېر غټ خطر د افغانستان راتلونکي ته وینم.
مننه اغلی نظامی. زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی سایل، زه غواړم چې تاسو پام د ځینو نجونو زده کوونکو خبرو ته راوړم چې د ازادي رادیو سره دوی د خبرو پر مهال باندې دغه څرګندونې کړې دي. د یو کورس یو زده کوونکی حسنا ازادي رادیو ته ویلي دي چې د کورس د مسؤلانو لخوا څخه نجونو زده کوونکو ته وویل سول چې دوی باید تر بلې خبرتیا پورې کورس ته ورنسي. دا وایي چې اول یې د پوهنتونونو دروازې و تړلې چې زموږ روحي وضعیت ورسره ډیر خراب سو، او د دې وروسته دوی ته ویل سول چې د انګلیسي ژبې و کورس ته ورنسي، او تر دې لا هم زیات وضعیت ها مهال خراب سو چې دوی ته ویل چې تر بل امر پوري باید دا کورسونه هم بند وي. او د هرات ولایت یوې بلې اوسیدونکي هم ویل دي چې شځې د زده کړو حق لري، او خدای پاک دغه حق ورته ورکړی دی. لکه څنګه چې هلکان زده کړې کولی سي نجونې هم باید وکړي، خو دا بیا وایي چې ولې د نجونو مخه نیول کیږي د دا ډول هغه څه څخه چې د دوی حق دی، او دوی ټولنې ته په دې توګه باندې خیر او ښېګڼه رسولی سي. استاس څخه به زما بل پښتنه دغه وي چې څه کېدلای سي چې یو حل لاره و د غستونځ تر را پیدا سي، په داسې حال کې چې طالبانو کې هم که تاسو پام ورته کړی وي داسې خلک ستا چې په دغه باندې پوه دي چې د ښځو زده کړې مهمې دي، او د ښځو زده کړې باید دوام وکړي، او د دوی پر مخ باندې پوهنتونونه او مکتبونه پرانستل سي، او بدون د ډاکټرانو یا نور هغه بخښونه چې د چې باید ښځې پکښې کار وکړي د ټولنې پر مخ نسي تللی، د هېواد چارې پر مخ نسي تللی. ستاسو په نظر باندې حل لاره یې څه کېدای سي د دغه ستونزې؟
مننه. زه فکر کوم دا یو ډیر مهم پوښتنه ده. مونږ او تاسو ټول ستونزو په اړه همیشه غږیږو چې مثلا ټولنیز ستونزې به څه وي کله چې ښځې بې تعلیمه پاتې کیږي، یا روحي صحي مسایل به څرنګه وي زموږ ښځو ته، اما حل لارې په اړه مونږ ډیر کم غږیږو. او که غږیږو هغه هم ډیر زیات احساساتي خبرې کوو چې ښځې دي ولې نه پرېږدي. وګورئ، دوی احساسات باندې نه پوهیږي. دوی سره اولین کا تګلاره چې افغانان ټول هم د یو ادارې په شکل، هم د یو ټولنیز په شکل، او حتی نړیوال په دایره باندې هم دوی سره باید ډیر سیستماتیک رویه ورسره مخې ته ونیسي. اول دا چې طالب باید مونږ او پیژنو چې هغه افغان نه ده. هغه د افغانانو کومک لپاره یا د افغان ټولنې پرمختګ لپاره نه ده راغلی. هغه دې لپاره راغلی چې افغانستان نور هم خراب کړي. افغانستان شل کال نه بلکې سل کال وروسته دی. اول باید مونږ تاسو په دې پوښو، هغه افغانان، هغه زمونږ دولتداران یا سیاستمداران چې دوی ته ورونه ویل، هغه باید مونږه په ګوته کړو. هغوی ته باید مونږه نور هغه موقع ورنکړو چې مخې سي. دوم، یو داسې یو اداره باید مونږه وټاکو چې هغه طالبانو پر ځای د خلکو اړتیاو او د هغوی هغه مسایلو په باره کې یو ډېر شفاف ډول طریقو باندې حل لارې وګوري. مونږه باید د ژبه لکه د ژبه مسایلو په اړه یا د سمتی یا فرقایي فکرونو نه باید اول وزو. دوم دا چې نړیوال ټولنه ته باید مونږ ډیر جدي او د راپور او د
ثبوتونو په شکل باندې د دوی دا ټول ظلمونه چې په افغانستان باندې کې دا باید مخې ته کو. صرف په دې چې زرا یې سم مثلا دلته انټرویو ورکم خبرې وکم یا مونږه لاړ شو په سړکونو باندې وزو خپل غږ پورته وکړو چې زندانه وایم دا بد کار ده. څومره چې مونږه کولی شو باید وکړو، اما باید داسې اقدامات واخلو چې د هغې نتیجه مثبتي، د هغې نتیجه داسې چې طالبان خپل په دې اقداماتو باندې نظر ثانیو کې که غواړي په افغانستان کې پاتې سي دوی، او که دوی نه کوي نو یو مهم او اساسي بدلون باید راشي افغانستان کې. بل آخري حل را ده چې خپل افغانان باید په دې پوه سي چې طالبان که پښتو خبرې کوي، که د پښتانه کلتور لږ مسه کاپي کوي او داسې خلکو ته ښایي چې هغوی پښتون دي، هغوی افغانان دي، په دې پوه شي چې دوی افغانان نه دي، دوی د افغانستان دښمنان دي. کله چې ولس خپل دښمن وپیژندل، کله چې ولس په دې پوه شو چې که نن زما خزینه بې تعلیمه پاتې کیږي، که زما خزینه یا زما مور د کوم مرض یا مریضی د وجې خپل ځان د لاسه ورکوي، نو دا زما کور ورانوي، دا زما جامعه ورانوي، دا زما وطن ورانوي. تاسو وګورئ چې د دې شزو د مسلې د وجې نه نن په خپل افغانستان کې اول یو سړی دیږي ډېر په اسانه خپل ښځه مړ کوي، څوک تپوس نه کوي، او همدا تاوتریخوالی، همدا جندر اپارټایډ چې موږ وایو، دا حتی افغانستان نه بهر هم سرایت کړی. د دې وجه چې ده چې دغسې یو نظام راغلی چې هغه ښځه ته ډېر ټیټ ګوري، هغه سړی ته دا مکمل حق هم ورکوي او دې ته تجویزات هم ورکوي چې تاسو حق لري چې دا ووښې، تاسو حق لري چې دا ووژنې، تاسو حق لري چې د دوی حقوق پایمال کړي. اصلا داسې یو ذهن سازي په افغانستان کې همدا اوس کېږي زموږ راتلونکي نسل ته، او حتی هغه چې کوم دي په وطن کې چې ښځه صرف دې دپاره ده چې سړي دپاره باید خدمت وکړي، ښځه خپل نه کوم حقوق نه لري. کله چې په منبر کې مولا دا خبرې کوي، په مکتب او مدارسو کې چې الکان دي هغوی ته دا برین واش کېږي، نو موږ به هغوی نه څه توقع کوو. دا خلک باید خپل تصمیم ونیسي چې داسې یو جامعه که دوی غواړي چې نړیوالو سره همقدمي، که بهر ځي دوی په خپل په د کړونو باندې ونه شرمیږي، نو باید دا دوی اول خپل دښمن وپیژني، طالب ته خپل دښمن وایي، نه خپل دوست، نه یو داسې کس چې هغه افغاني جامه اغوندي نو هغه افغان سو، نه، دوی صرف د افغانستان دښمن دي، نور هیڅ څه نه دي. مننه
غلی سایل، مننه. زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیز خپرونو نور بس دی روانه ده. یو اوریدونکو را سره دی، ول به دوی راواخلو، بیا به غلی نظامی خواته ورسو. مهرباني وکئ، ازادي راډیو ده.
مننه ملالی بشیر خور، سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته. لا دی وکړو جوړ به خورجانی.
ډیر مننه تاسو ته هم سلامونه، او مننه د دې چې موږ ته زنګ را ووه. که تاسو غواړئ چې زموږ اوریدونکو ته خپل نوم ووایاست، ځان ورته معرفي کړئ، او د دغه په اړه باندې څه ویل غواړئ چې د نجونو د زده کړو په برخه کې چې په دې وروستیو کې پر کورسونو باندې هم طالبانو بندیز ولګاوه، ستاسو په نظر څومره مهمه ده چې باید نجونې دغه موقع ترلاسه کړي چې زده کړې وکړي، او په یو مسؤونه او خوندي چاپیریال کې دوی باید په مختلفو بخشونو کې فعالیت ولري؟
مننه الله خوشاله کمل علي بشیر خور، ډیر خوشاله سلم چې پاس له ډیر مودې مستاجه واورې دي. زه ستاسو نشانه اوریدم چې عبدالحدا تعلیم ده هلمند ولایت څخه. خورجانې، اړتیا خو ډیره ده، ورته موږ په بار بار ویلي، خپل د حکومت سمور غوښتنه کړې ده چې دغه د ټیپ په برخه کې د خوند ته زمينه برابر کړي. خورجانې چې درس وایي، خو دلته مل علي بشیر خور لکه دغه مخ کې خور زما خور درناوی ورته لرم په ډیر درنښت. ځینې زموږ داسې خوند دي مل علي بشیر خور چې پر حکومت باندې د سینو کې کوي. خورجانې چې دا افغانان نه دي، د افغانستان د راتلونکي لپاره نه دي راغلي، د حکومت داسې دقیق خورجانې. زما په فکر او په نظر باندې ملالی بشیر خور زم باید داسې نیوکه پر حکومت باندې ونیسي، ځکه حکومت ته بیا دغه تلاشه زمينه برابره کړي چې ځینې خوند داسې نیوکه باندې کوي، تر دغه بلا پر خوند باندې زما په فکر او نظر بندیزونه ډیر سي. ملالی بشیر خور لکه مخکې چې تاسو په راپور کې وویل چې د افغانستان په ځینو ولایتو کې د طالبانو حکومت خپل ویلي دي چې مثال دغه نسته خورجانې، دغه څه چې ورته وایي دا روښتونونه کم دي، په اکثر ولسوالیو کې مر ولسوالیم خورجانی کلینیکونه لري خودنی کمرغه دی دانی مسلکی باجانی پکشي کړي چې الحمدلله تقریبا دا غزن رختن ته خورجانی د سلویر څزر څخه نیولې د 5000 کورنۍ څخه ګرد د غیبر رختن تر اجي خورجانی چې درملنه کیږي خو مر د حکومت سم علي بشیر خور دغه یو غشتنه کوي چې دغه لږ دی پر ډیر سلویر زره کوربانی دی باجانی مسلکی باجانی لږ دی ځکه خورجانی دلته اکثر وخت په دې کلینیک کې داسي مریضان مر لیدل دي چې مثال دغه دولتي کلینیکو څخه ځي بار دغه نور کلینیکو ته خورجانی یو ولادت هغه په 15000 افغانۍ په 2000 افغانۍ باندې تر سره کوي چې دا د بیوزل کورونی په واسه نه ده پوره نو موږ د حکومت ته خورجانی په درنښت دا غوښتنه کوو چې کوم خور مثال دی وي چې به اجازه زیرو دغه ته پانتون ته خورجانی هغه شته دی په درو وهل چې په د دې دغه نه مراتي خورجانی هغه د ګرته پر ټول خوند دي محدودیتونه نه لګو کیږي ځکه د افغانستان د خورجانی لکه تاسو په راپور کې اشاره ورته وکړه موږ د پدیدالې د خورجانی چې زمينه مثال د خبرې د دغه ته ډیر دی نه برابر کړي بعد برابر خوند دي دغه
ډیره مننه اتل صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راوه او خپل نظر مو را سره شریک کړئ تاسو د نظر په اړه باندې به زه پوښتنه هم وکم اغلی نظامی تاسو د اتل صاحب خبرې واورېدلې د ویل چې ځینې وختونه چې شدې پر د طالبانو پر حکومت باندې سختې نیوکې کوي یا انتقاد ور باندې کوي دا کې داست د دې لامل چې طالبان نور هم باندې زونه زیات کې آیا تاسو په نظر باندې دا خبره رښتیا ده چې د شوزو د انتقاد په خاطر باندې طالبانو باندې زړه مسته کړې دي که شدې په دې خاطر باندې انتقاد کوي چې طالبانو باندې زړه مسته کړې دي یعنی آیا د شوزو انتقاد یو عکس العمل دی که په دې یو داسې اقدام دی چې د طالبانو بندیز یو عکس العمل دی د دې کار پر وړاندې ځکه موږ ولیدل چې یعنی شوزو هغه مهال اعتراضونه پیل کړل چې پر دوی باندې بندیز واسسو سرچپنه ستاسو نظر غواړم په دې برخه کې
ډېر زیاته مننه زه خپل ورور ته سلام وړاندې کوم مننه کوم ته کومه زم یو شایته کوم انتقاد پذیره نو سو پر مختګ شکر نه هو سالم انتقاد دی دا غلط انتقاد نه دی دا په خپل کور کې مور لري خور لري مور لري بل اخر دا هو څه دی چې په زور دی د کورنۍ د څه زوري نه راځي چې نظر افغاني ډاکټر تفیس ورکا نو تاسو دغه ټکی ته متوجه اوسئ والی باید انتقاد وشي او که یو نظام دومره عاجز وي چې هغه انتقاد په ځان نشي منلی نو واضح خبره ده چې هغه یو سالم نظام نه دی که چیرې د تا په وجود کې کومه خلا موجوده وي او تا ته د خپل دوست بل ونوي چې دغه خلا ده ته په ځان نه پوهېږي بس دواله دسه ابتدایی مثالونه ورکم ده ما در این ده ابتدایی مثالونه نداده چه موغ من هست ده افغانستان ده خلکم او ده من هست ده افغان انسان مسلمان شک نشته چه موغ مسلمان هایی خوال بوده انسانیت به نظر که اون نیست نیو انسان به صفت باید موغ هر قطعه شاید چه حقیقت ده باید بیانی کو یو چوک چه ده تا ده پرمختگ مخنیسی د تا د هیواد د پرمختګ مخنیسی یو څوک چې د تا د لور د تعلیم مخنیسی یو څوک چې د تا د ډاکټر مخنیسی چې اشد ضرورت سره کورنۍ ورته لیږي نو هغه به د تا دوست وي که به د دښمن هغه به د تا د افغانستان وګړی وي که هغه به بل څوک وي ما خوال کې په خپلو خبرو کې وویل چې دا یو غټ پلان د دښمن دی چې نن په افغانستان کې هغه په یو شکل د اشکالو تدریقي دا کوم دی په دوه شکل په نړیوال فشار نشي اچولی راشه کوم دغه څه چې دی خپل ستراتیژیانو ته یا خپل هدفو ته دی دقیق دی د نړیوال خپل هدفونه لري ستراتیژیانو لري چې هغه په هر شکل وي خپل ستراتیژي هدف عملي کولی شي اده تا نه رو دغه پروانه لري کې پروانه لري په ترسته نن په افغانستان د بهر ټول راځي کړه دي دا رسنې دي چې دا د تاسو اول د تاسو پروګرام نور بس دی وګوري بار بار موږ تاسو کوم دا مسله باندې غوږی یو خو اخر خوم یو وخت خوشته دی چې دا واري نو کله چې غوونه او ترجیح دی نړیوال وینو چې په شکل چې باید برخورد وشي، نه کې هغه خپل هدف لیدي وي د تا وطن دی ته پی او کار دی پی، نو ولې موږ په خپله تبر اخیستی خپلې پښې تمسیخ کړی دی او خپله پښه په تبر وي او خپل ځان په خپله په ګوندو کې وو. موږ خپله ځان په ګوندو هدف خپله ده چې طالب په خپله ځان په ګوندو کړی دښمن ته، که دی رښتیا افغان دی او که نه دی نو د نورو مسایل مخې ته وړي د افغانستان د دښمنانو، نو پلانونه مخې ته وړي ځان ته خبر. نو انتقاد خو باید وشي، که په یوه ټولنه کې انتقاد نه وي، په یوه ټولنه کې تشویق نه وي، یا حتی په د کور کې دی چې ته وړ ماشوم دی چې یو خرابکاري کا چې ته هغو ته په سمه ونه ویې چې زوی جانه لور جانه دغه حرکت غلط دی، او که هغه یو ښه حرکت وکړتی چې دغه حرکت دی ښه دی، تاسو وګوري څومره تغییر وسي، منفي انرژي د کوره وځي او مثبته یې ځای نیسي. نن که د افغانستان ښځې غږ جګې وي مجبورې دي، ته وروره زه د تانه سوال کوم، دا د تا په کلي کې د افغانستان جنګونو څومره ښځې کونډې کړې، څومره یتیمان لرې، څومره یتیمان لرې، څومره بېوزله خلک لرې، څومره بېکاره خلک لرې؟ هغه میرمن چې د سفرسته د کورنۍ ده هغو ته ډوډۍ څه کورکوي چې دروازه د کار او د مکتب تړلې وي؟ دغه هغه څه دي چې باید ومنل شي. تاسو باید سترګې پټې نه کوئ، په پټو سترګو باندې باید تحلیل ونه کړئ چې ولې انتقاد کیږي. انتقاد وردي، باید انتقاد وشي. افغانستان قانونه قانونه شاته.
بله ډیره مننه اغلی نظامی. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی واوریده، د دې خبرونه وختم نور پای تر رسید، د خپل دواړو ملمنو اغلی وجما سایل او اغلی عادله بهرام نظامی څخه ډیره مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم. کاله زیاته موده کې چې طالبان اونجونی له منځنۍ زده کړو او تر دوه کاله زیاته موده کې چې له لوړو زده کړو یې منې کړې دي. همداراز طالبانو په غیر دولتي ادارو او یو شمیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولې دي. که څه هم د نجونو د زده کړو او ښځو د کار په اړه طالبانو د افغانانو غوښتنو او نړیوالو انتقادونو ته مثبت ځواب نه دی ویلی، په دې لړۍ کې به له دینی عالمانو واورو چې آیا واقعا د اسلام په دین کې د ښځو پر تعلیم او کار بندیز جواز لري. نن له دینی عالم مولانا خانزیب صاحب سره خبرې کوو. خانزیب صاحب ډیره مننه چې راسره یاست. په لومړي سر کې راته وایست چې آیا زده کړې پر ټولو مسلمانانو فرض دي؟
د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان تر مخه چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه، علم حاصلول زده کړې کول کاغه دینی دي کاغه دنیاوی دي کاسری دي، دا په نارینه او زنانه ټولو باندې فرض دي. او تر دې پورې چې د زنانو د حقوق په باب کې په مقدس قران کې سپیزلی کلام کې خدای پاک باقاعده یو سورته د سورې نساء په نامه باندې راولېګو د زنانو د حقوق سورته، او په هغه کې ډېر واضح بیان وشو چې زنانه ترننه پورې د بده مرغه په پښتنه ټولنه کې د میراث نه محروم دي. د علم هغه شانته کې اسانۍ هغه ته نه دی ونشته دی نه دی ورکړل شوی. نو اسلام دا د علم خلاف نه دی. علم که زنانه ده که نارینه ده، علم علم دی که هغه دینی دی که دنیاوی دی، دا علم تفریق نشه، ځکه دا علم صفت دا د خدای پاک د ذات ګڼلی شوی دی. هغه علیم یاد شوی، عالم الغیب یاد شوی دی، او انسان په دغه صفت سره متصف کوي. البته یو خبره دومره ویل غواړو چې زمنګ ټولنه د پښتنو د افغانانو ټولنه دا موږ ډېر روسو پاتې په ژوند جوا کې، په تمدن کې، په پرمختګ کې، په جدت کې. نو د پښتو پښتنوالي او د افغاني ټولنې خپل روایت دی، خپل کلتور دی. او د پښتو پښتنوالي او د افغاني کلتور دغه روایت هم چرته د علم په ضد باندې نه دي. نن هم د پښتونخوا په دې خاوره په لکونو زنانه انجونې د پښتنو د زده کړې کوي، ډاکټرانې تي جوړیږي، عالمانې تي جوړیږي، په هر حواله انجینران تي جوړیږي. نو د خپل کلتور، د خپل روایت او اقدارو دننه د اسلام د نظر د زنانه په علم باندې، په تعلیم حاصلولو باندې بندیز شکم دی، دا مناسب نه دی، نشتره په اسلام کې. د صحابه او په ژوند کې، د صحابیاتو په ژوند کې ډیر داسې مثالونه موږ ته ملاویږي. عائشه رضی الله عنها چې بیبی ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه یو ستر عالمه ده. ام سلمہ رضی الله عنها، بیبی حفصه رضی الله عنها، یا داسې نور ډیر صحابیات دي چې هغه یوازې دا نه چې دلی علوم او په هغه لرله هغه عصري علوم د هغه زمانی چې کوم دی کتب دی که نسب دی که شجری دی که ادب دی که تاریخ دی، نو پرې ټول علوم باندې د عائشه رضی الله عنها په شان ته کې زنانه دا عالمې وي او باقاعده نارینه براتلل، نارینه صحابه براتل او د عائشه رضی الله عنها نه به علم حاصلول او زده کړه به کوله، پوښتنه به کوله. نو زمونږ فکر دا دی چې دا اسانۍ ورکول د ادارو یا د کلتور د روایتو دننه د زنانو د پاره چاپیریال جوړول او د حکومتونو د ریاستونو ذمہاری دي.
مولوی صاحب
په بشپړ توګه باندې زنانه بندیز د خره وی نه ده.
تاسو ویل چې په اسلام کې دا نسته چې دنجونو پر تعلیم باندې بندیز وي، خو طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته دنجونو پر زده کړو باندې چې منځنۍ او لوړې دي پر دغه باندې بندیز لګولې دي. تاسو دغه ته څه ډول ګوري؟ یعنی د اسلام له نظره که تاسو مشتوایست
اسلام د نظر خو مونږ لند دا نظر لرو چې مسلمانان یوازې په افغانستان کې نه دي، مسلمانان دلته کې پښتانه په پاکستان کې همیشي په نړۍ کې میشي، به اوه پنځوس هیوادونه دي د امت مسلمه د مسلمانانو، او په دغه مسلمانانو کې عربستان هم راځي، دوبۍ قطر هم راځي، انډونیشیا ملیشیا هم راځي، پر ټولو هیوادونو کې دغه خپل روایت او د کلتور دننه او د اسلام د حجاب او د پردې د حدودو دننه د زنانه او زده کړو ته حالات جوړ کړي دي. هغه عصري زده کړې هم کوي، دینی زده کړې هم کوي. په خپل په پښتونخوا کې انجونې چې کوم دي سکولونو تمځي، کالجونو تمځي، پوهنتونونو تمځي، مدرسو تمځي، تر دې چې د پښتنو سره زنانه په تبلیغ کې چې کوم دی د درې ورځې او د څلوېښتو ورځو لپاره هغه د تبلیغي د مذهبي زده کړو لپاره د کورونو نه بار تزي بار سیمو کې هغه وخت تیروي د دې لپاره چې د دین زده کړې هغه وکړي. نو زما په خیال باندې په کار دا معلومیږي داسې چې په افغانستان کې دا مسله چې کوم ده دا مذهبي نه ده، دا سیاسي مسله ده. و سیاسي مسله ده، د دین مخکې په افغانستان کې د زده کړو ادارې موجود وي، په تاریخ کې هم موجود وي، او د افغانانو خپل کلتور او خپل روایت یو مذهبي ټولنه ده، اسلامي ټولنه ده، یو افغاني ټولنه ده. نو جيد رائے ده، درست رائے ده چې اسلام په نظر کې د پیغمبر علی السلام د حدیث پرانا کې د علم تحصیل د علم حاصلول کاغه دینی دي کاغه عصري دي، نو دا ټولنه ضرورت دي او روا دي جائز دي. وس نو ورکول کیږي زما په خیال باندې په دې باندې زمنګ مذهبي او دینی علما او له هم غک پکار دي، ټولنې له هم غک ورکول پکار دي. کله مخلوط تعلیم او د ګډ تعلیم او د زده کړو څو خلافي دا به دغه یو نظر ځان لې ادارې دی ول جوړی کی سحر کې دي نارینه ځوانان زده کړی کوي، مازیګر ماسپخین کې دي د نجونو لپاره یو ماحول جوړ کی ځان لې ادارې دی جوړی کی ځان لې ادارې جوړول خو څنګه نه دي.
بل مولوی سره پران دغه موضوع باندې زه غواړم چې بل پښتنه ستاسو څخه وکم چې تاسو یادونه وکړه چې جلا جلا شونځي دي ورته جوړ کړل سي، یاد جلا سنفونه و نجونو هلکان ته جوړ سي. په افغانستان کې د نجونو او هلکانو مکتبونه جلا جلا و، د نجونو د مکتبونو معلمان هم شدي وي. آیا دا له شرعي لحاظ یو ښه سیستم نه و ستاسو په نظر؟
بالکل، چې معلمانې معلومات کمی دي او هغه زنانه دي تورسری دي، دا بیخي د روایت او دغدار مطابق دي. او مطلب دا دی چې ستونزه یعنی دا په دوه درې کاله کې جوړه شوله، دوه درې کاله کې جوړه شوه، به افغاني ټولنه په دې شل کاله کې غډیر تغییر او خړلو ډیر جدت رااله ډیر نوښتونه رااله. نو موږ دا غنو چې په کار دادا چې په یو عمل کې په یو کار کې کوم خرابي ده کوم فساد دی په کاردار چې هغه وستلی شي، په زیاده دی معنی چې ته دغه عمل په بشپړ توګه معنی مخنیوي وکړ او دغه زده کړې د مینځنه ویسي، نو سباله د زنانه او ناجوړتیا راځي، رنز راځي. هر یو افغان پښتون دا غواړي چې زما د زنانه د کور درملنه د زنانه طبيبه وکړي. دا سي نور ډیر اړخونه شته د ژوند جواکو چې د خپل روایت او اقدارو دننه زنانه زده کړم کولای شي، عصري علوم هم حاصلولای شي او کار یعنی په اسلام کې د زنانه تجارت هم جایز دی. ډېر صحابيات راځي شری د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه مثال زمنګ سره شي دا غي بيبي با کار روزګار کولو. دا رنګ نور ډېر صحابه په مثال کې شته دي چې خاوندان دا غي مړو پیغمبر علی السلام په تاکید کړی دی چې تاسو زنانه دی روزګار وکي. ډېر داسې روایت شری چې پیغمبر علی السلام له زنانه رالي ول د نارینه او صدیر کې نه زده کړې د نړۍ کې زنانه ته یو ورځ جلا کو خاص کا. پیغمبر علی السلام د زنانه او زده کړو د علم د لپاره بیل ورځ خاص کړله. د نارینه او صبیات پیغمبر علی السلام کړې د زنانه او سی هم بیات کړې دي، او په غیر د لاسنیوی نه پیغمبر علی السلام دا غینه زبانی اقرار او لو زخیستې دي. زمونږ په فکر باندې اسلام ژوندې دین دی، نارینه زنانه د انسانان دي، حقوق منل شوی دي، د برابرۍ په بنیاد منل شوی دي، او ټولنه نارینه او زنانه په شریکه باندې چلی. که چرته یو زنانه تعلیم یافته شي، باسواده شي، نو پوره یو کورنۍ به تعلیم یافته شي. که زنانه د علم نه لري، نو د هغې نتیجه به دای چې په جامعه کې، په ټولنه کې به ډېر کمی راځي، او د یو نسل تربیت او پرورش چې کوم دی په دې کې به ستونزې مخې ته راځي.
مولوی صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې اسلام د ټولو انسانانو د خیر او ښېګړې خبره کوي، او د ښځو او نارینه وو حقونه یو برابر دي، او پر خلکو د ژوند حلقه نه راتنګوي. پر نجونو د تعلیم او پر ښځو د کار بندیز پر افغانستان او اقتصاد یې سخت اغیز کړی دی. د دین له نظره د خلکو په ژوند اسانتیا رامنځته کول څومره مهم دي ستاسو په نظر؟
ډېر زیات مهم دي، او دا د وخت د ریاست او د واکمنانو ذمہواری جوړیږي. بیا د افغانستان په شان ته یو ټولنه، یو ریاست چې جنگونو تباه کړی دی، غریبی ده، بیروزګاری ده، بیسوادی ده، د ژوند جواګ لپاره افغانان روان دي، افغانستان نه بار هیوادونه نړۍ ته روان دي. نو یوازې دا نه چې د تعلیم اسانۍ، د ژوند نورې اسانۍ حق ورکول هم لازم دي. او به بدبختی زمونږ دا ده چې په یو ټولنه کې علم عام نشي، د زده کړو ادارې عامې نشي، نو دغه نتیجه به تیزه پدې پښتونخوا د باجوړ په سیمه کې منګه اوسېګو. نو دلته 15 لک آبادی د زمنګ د باجوړ د دې سیمه صرف او پدې کې د نجونو د پاره صرف یو په هنځې دی، یو ډیګری کالج دی. یعنی تاسو سوچو کې د 15 لک آبادی د پاره به یو اداره څنګه کفایت وکړي؟ زمنګ فکردار دا ادارې د افغانستان ټول ولایتونو ته د نارینه او د زنانو د عصري او دینی علوم ټول پراخ کړي شي، او به د غیر پاره دی یو میکانیزم جوړ شي، یو تګلارې جوړ شي، خو په بشپړ توګه باندې د تعلیم د زده کړو په عمل باندې بندیز، د دې په نتیجه کې به پټرولونه کې کمی پیدا کیږي، زیان به پیدا کیږي، نقصان به پیدا کیږي. دغه نتیجه د وای چې زمونږ ټولنه باندې کمزوري شي، دغه د سندو د مسایلو حل به نه راوځي. په پروختون کې به د ډاکټرانو کمی راشي، د ژوند په نورو برخو وړخونو کې چې ډیر داسې زنانه شته چې خاوندانې مړ دي، کونډې دي، یا ډیر داسې نجونې چې اعتمادي دي، چې هغه په دوس عصري علوم زده کول، انلاین کورسونه، بزنسونه هغه کولای شو، په کورونه به ساتل، نو دغه د ژوند وسیله ختمه شو. شه د ژوند وسیله ختمه شو، ریاست دغه کورونه نشي ساتل. حالانکه د مدینه پر ریاست کې دار ماشوم د پاره تنخواه کې خودل بکیدل، په کاردار چې به په کور معاش ورکړي شي، په کورم د معاش کې پایت نشته دی. دغه په کار، ژوند، په تجارت، په تعلیم اسلام بندیز نه لګی، خو د ریاست د واکمنو د اړخ نه بندیز راځي. نو بیرې د دغه نیمه طبقې، نیمه ټولنې، نیم انسانانو مسائل حل کی، دا نشي حل کېدی. په کار دار چې هغه ته زمينه مساعده کړي شي، هغه ته چاپیریال جوړ کړي شي، د تعلیم سره سره د کار، روزګار، ژوند او د هنر حق نارینه زنانه دواړو ته شته دی. د پښتون افغانانو په ټولنه کې به زنانه زمیدارم کوله، ګډین د غرنه به ګډې او خشاک هم راوړلو، ګډې بزی او څاروي به هم ساتل. یعنی دا نه غنې چې زنانه ټول عمر په کور کې نه سره زنانه کار کړی دی. په پښتون افغان ټولنه کې نو معنی دار چې زمونږ ټولنه دا د نارینه او زنانه په اشتراک چلیدلی شي، د خپل اقدارو دننه ټول حقوق دې ته برابرول، دا ضروری دی، دا فرض دی، دا لازم دی. که دا نه ورکول کیږي، نو دغه نتیجه به دی چې به بډای رغټه محرومی او مسائل پیدا کیږي، او هغه به دی چا په وس کې نه چاله کی.
مولانا خان زیب صاحب، ډیره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه چې موږ سره مخابري وکړي. لیدونکو، ستاسو څخه هم مننه چې دا مرکه مو ولیده. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ډیره مننه.
تر تر لالا گل سری شونډی دی ملدی سری شونډی دی ملدی لب ہے تر دی تر مل مخ دل لالا گل دی لب ہے تر تر لالا گل مخ دل لالا گل دی لب ہے تر تر لالا گل چی پری شنکری خبری دار کما لازم چم چی پری شنکری خبری مشتی که امبر دیستا پری شان پری شان کا کل مخ دل لا گل دل به تر تر لا گل مخ دل لا گل دل به تر تر لا گل